د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربایم. تخنیکی چاري امانه میرزای مختوری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې د پاکستان په اړه خبرې کړو. پاکستان لا هم د تورخم لاره نه ده پرانیستې خو خبرې روانې دي. دا خبرې چیرته رسیدلې؟ په دې اړه هم تر خبرونو وروسته اورېدلی شئ. خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وای د تورخم د لارې د پرانستلو په اړه له پاکستانی چارواکو سره د خبرې دوام لري. پولند وای د روانې مئی میاشتې تر پایه به افغانستان ته نور 200 عسکر واستوي او په سوریه کې د ایرانی پلوي حزب الله ډلې یو لړ پوړی قومندان په یو 14 کې وشل شو. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وای د تورخم د لارې د پرانستلو په اړه له پاکستانی چارواکو سره د خبرې دوام لري. حضرت عمر زاخیل وال نن ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی ده چې د خبرو بل پړاو د ورځې په اوږدو کې ترسره شي.
من دیگه در رابطه هستم، مذاکرات خدا دارم با اون بالاترین مقامی که مسئول جبهه هستن و تصمیم گرفتن. یک بحثی مهمی هم پیش رو است. امیدوار است که نتیجه بده.
پاکستان روسه تر هغه د تورخم پوله تړل چې افغان سرحدي ځواکونه د پاکستانیانو لخوا پر پوله د امنیتي پوستې د جوړولو مخاوني ولا. د تورخم دواړو غاړو ته د څلورمې ورځې لپاره لسګونه کسان بند پاتې چې لراز راستونزو سره هم مخامخ دي. پاکستان وای د افغانستان د سولې د پروسې په اړه بل څلور اړخیزه غونډه خای په روانه مې میاشت کې جوړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وای نفیس زکریا تیر ماښام خبریالانو ته ویل اسلام آباد هڅه کوي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. دی وی پروګرام لرو او هڅه کوو چې په روانه مئی میاشت کې د څلور اړخیزې کمیټې پنځمه همغږي کوونکې غونډه ترسره شي. خو د نوموړي په خبره په دې لړ کې باید د څلور اړخیزې غونډې ټول ګډونوال هڅه وکړي. افغان حکومت بیا وایي چې تر څو پورې پاکستان د طالبانو پر ضد د اقدام په ګډون د څلور اړخیزو غونډو پخوانۍ ژمنې نوې عملي کړي په دې ډول غونډو کې ګډون نه کوي. پولند وای د روانې مې میاشتې تر پایه به افغانستان ته نور 200 سرتیري واستوي. د پولند د پوځي ویان جګړن مارک نابزدیکا د هیواد دولتي راډیو ته ویل چې دا سرتیري به په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت تر قومندې لاندې فعالیت وکړي. دا 200 سرتیري له تیر سپتمبر میاشت راپدې خو د افغانستان د ماموریت لپاره روزنه ترلاسه کوي. ټاکل شوی ده چې دا عسکر تر راتلونکي ډسمبر میاشت پورې په افغانستان کې پاتې شي. پولند له 2002 کال راهیسې په افغانستان پوزیان لري. او د خوست په اسماعیل خیلو او مندزوی ولسوالیو کې د ښوونکو د خارګوټي د جوړولو کار پیل شو. ځایي چارواکي وایي په دې خارګوټي به 225 ښوونکو ته یوه نمره ځمکه ورکول کیږي. دوی زیاتوي چې په نږدې راتلونکي کې به د ښوونکو د دوو نورو خارګوټو د جوړولو کار هم پیل شي. بلخوا د افغان حکومت چارواکي وایي جدي هڅې پیل کړي دي چې په ولایتونو کې د ښوونکو د خارګوټو غصب شوې مځکې له غاصبینو خلاصې او ښوونکو ته یې وویشي. په سوریه کې د حزب الله یو لوړ پوړی قومندان په یوې 14 کې وشل شوی دی. دا د لبنان د شیعه ملیشیا ته تر ټولو لوی ګزار ګڼل کیږي. حزب الله د مصطفی بدرالدین د وشل کېدو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو په بیروت کې یو تلویزیونی چینل چې حزب الله ته نږدې دی وایي د حزب الله دا لوړ پوړی قومندان د اسرائیل په هوایي برید کې وشل شوی دی. اسرائیلو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بدرالدین له هغو څلورو کسانو څخه یو چې په غیاب کې د لبنان د پخواني صدراعظم رفیق الحریري د وژنې په ارتباط محاکمه شوی و. حزب الله په یو بیان کې د بدرالدین وژنه اعلان کړې او وایي چې نوموړی له 1928 میلادي کال راهیسې د دې ډلې په ډیرو عملیاتو کې برخه درلوده. دا له 2008 میلادي کال راوروسته چې د حزب الله د پوځي څانګې مشر عماد المغنیه په دمشق کې په یوې 14 کې وژل شو دې ډلې ته تر ټولو ستر ګزار ګڼل کیږي. د ترکیه پوځ وایي د دې هیواد په جنوب ختیځ کې په تازه جګړو کې اته سرتیري او د کردانو د کارګند ګون یا پی کې کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. پوځ په یوې اعلامیه کې ویلي شپږ سرتیري په هکاري ولایت کې له کرد وسلوالو سره په جګړو او دوه نور د هلیکوپتر د نسکورېدو په پیښه کې وژل شول. د ترکیې ځواکونه وایي هلیکوپتر د تخنیکي ستونزې له امله سقوط وکړ. د 2015 کال په جولای میاشت کې د ترکیې د حکومت او د کردانو د پی کې کې ګون ترمنځ د اوربند موافقې له ماتېدو وروسته د ترکیه په جنوب ختیځ کې د دواړو خواو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. له 1904 اتم میلادي کاله هیڅ لکله نه چې د کردانو کارګر ګوند د له ترکیې څخه د جلا کېدو لپاره وسله پورته کړې ده، د دواړو خواو په جګړو کې لږ تر لږه 40,000 کسان وژل شوي دي. د امریکا سمندري ځواک وایي د هغو لسو سرتیرو قمندان یې له وظیفې وویست چې څه موده وړاندې په خلیج کې د ایران اوبو ته له داخلېدو وروسته د ایراني ځواکونو لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوي وو. د متحده ایالاتو سمندري پوځ وایي ایرک راسچ نور د اعتماد وړ افسر نه دی. د امریکا لس سمندري سرتیري په 13 جنوري میاشت کې وروسته تر هغې د 15 ساعتونو لپاره د ایرانیانو لخوا توقیف شول چې کشتۍ د ایران سمندري پولو ته داخله شوه. ایران د دغو سرتیرو د نیول کېدو تصویرونه چې پر ګنډو او لاسو تر شا نیولو خپاره کړل چې دې کار د واشنگټن او ایران ترمنځ اړیکې نورې هم خرابې کړې. د قزاقستان د مرکزی ښار قرغندی یوې محکمې دوه کسان له تروریزم سره د تړاو په تور په بند محکوم کړل. محکمې روسی ته به خادکین په 8 او ژوماغلیف په 15 کاله بند محکوم کړ. پر دواړو تروریزم ته د تبلیغاتو، سوریې ته د داعش لپاره د افرادو د استخدامولو تور لګېدلی دی. د قزاقستان حکومت وایي د منځنۍ اسیا سلګونه اتباع دا مهال په سوریا او عراق کې د داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډلې په لیکو کې جنګیږي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په سپینه ماڼۍ کې د اتلانتیک د شمال د 15 هیوادونو له مشرانو سره ګوري. د سویډن، ډنمارک، ناروې، فنلند او ایسلند د مشرانو باراک اوباما ترمنځ خبرې به د سوریې، د روسیې د مخ په زیاتېدونکي پوځي فعالیتونو، د سوریې د جګړې او اروپا ته پر کډوالۍ متمرکزې وي. د روسیې لخوا په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمې الحاق د مسکو د شمال ګاونډیانو ته خبرداری ګڼل شوی دی. متحده ایالات غواړي چې د روسیې د پوځي فعالیتونو پر وړاندې د اروپا د شمال خپلو متحدانو سره خپل ملاتړ څرګند کړي. په اروپایي چارو کې د ولسمشر باراک اوباما سلاکار چارلز کوپچن ویلي د اتلانتیک د شمال د هیوادونو له مشرانو سره نننۍ کتنه دا پیغام رسوي چې واشنگټن د دې سیمې د امنیت په مسأله کې په ژوره توګه دخیل دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. افغان ولسمشر اسلام آباد یو ځل بیا د طالبانو په نه ځپلو تورن کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا اعلان وکړ چې روانه میاشت به له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو پر لارو چارو څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. بلور ته په کابل کې د سولې عالی شورا هیله منه ده چې په دوو ورځو کې به شاید د سولې خبرې له حکمتیار سره نتیجه ورکړي.
د حزب اسلامي هیئت چې کوم خبرې روانې وي، لله الحمد مخکې ورسره تللي وو، چې کوم اساسي مادې وې تقریبا ورسره توافق ته رسېدلي وو.
په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر سره د تورخم د لارې د بیا پرانیستو په اړه غږېدلی وو.
ما د سهار نه څو بحث درلودي، یو مهم بحث او مجلس مونږ د دې ورځې په آخر کې دی.
ستاسو اسمسونه لولو او د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خبرو. ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا پاکستان د وسلوالو طالبانو په ځپلو کې په نه همکارۍ تورن کړ. ولسمشر غنی پرون په لندن کې په یو تحقیقاتي مرکز کې د وینا پر مهال وویل چې افغان حکومت د پاکستاني طالبانو د ځپلو په برخه کې تر وسه وسه هڅه کړې، خو پاکستان د هغو ډلو پر ضد هیڅ هم نه دي کړي چې د پاکستان په خاوره کې دننه د هغو مرکزونه او ځایونه ښکاره دي. په دې اړه تفصیل له احمد تکل اور.
ولسمشر اشرف غنی وویل افغان حکومت د تروریستي ډلو پر ضد د اقداماتو په ترڅ کې له پاکستان سره د دوه اړخیزو همکاریو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي، خو پاکستان دا کار نه دی کړی. ښاغلی غنی تیر ماښام د برتانیا د سلطنتي متحده خدماتو په انسټیټیوټ روسی کې له وینا وروسته په خبري غونډه کې د پاکستاني طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات یاد کړل، خو ویل چې اسلام آباد په پاکستان کې د ډیره افغان طالبانو پر ضد هیڅ نه دی کړی. د پاکستانی طالبانو تحریک یو بې ځایه شوې پدیده ده چې د پاکستان د 2200 کسیز ځواک له عملیاتو وروسته ټوټې ټوټې شوه. موږ د دې ډلې د مشرتابه پر ضد څو ځلې عملیات وکړل. کوم الله فضل الله وساوي لري، په دې کې زموږ ګناه څه ده؟ خو د پاکستان حکومت د حقانی شبکې او طالبانو د مشرتابه پر ضد یو عملیات راښودلی شي؟ آیا ادرسونه یې نه دي ور معلوم؟ هغو په کوم ځای کې راټولیږي، چیرته غونډې کوي، آیا په ښکاره غونډې نه کوي، په ښکاره کسان نه استخداموي او په ښکاره وسله نه ترلاسه کوي؟ افغان ولسمشر په دې تحقیقاتي مرکز کې په خپلو څرګندونو کې د پاکستانی طالبانو پر ضد د حکومتي ځواکونو د عملیاتو په اړه وضاحت ورکړ او ویې ویل د دې ډلې لوی کمپونه د افغان امنیتي ځواکونو د 15 پوځي عملیاتو په نتیجه کې له منځه وړل شوي دي. ولسمشر غنی همداراز یادونه وکړه چې پاکستان د افغانستان پر ضد نه اعلان شوې جګړه پیل کړې. ښاغلی غنی وویل پاکستان همداراز د څلور اړخیزو غونډو په لړۍ کې خپله ژمنه چې طالبان به د سولې خبرو ته چمتو کوي ترسره نه کړه. سلور وړو دولتونو پر یو پلان موافقه کړې وه او مکلفیتونه په خاص ډول پاکستان ته متوجه وو. د دوی مکلفیت دا و چې که ثابته شي چې طالبان نه پخلا کېدونکې ډله ده، نو پر ضد یې باید له زور څخه کار واخیستل شي، خو موږ لا هم د دوی پریکړې ته انتظار یو. اسلام آباد تور لګوي چې د پاکستانی طالبانو مشر ملا فضل الله په افغانستان کې دی او له هغه ځایه په پاکستان کې حمله کوي، خو د افغانستان اوسنی او پخوانیو حکومتونو پر پاکستان تور لګوي چې د طالبانو او حقانی شبکې مشران په کوټه او شمالي وزیرستان کې دیره دي او په افغانستان کې د حکومت او نړیوالو ځواکونو پر ضد حمله تنظیموي.
د افغان ولسمشر څرګندونه مو د احمد تکل پر راپور کې واورېدې. اشرف غنی وویل څلور وړو هیوادونو افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په تیرو څلور اړخیزو خبرو کې موافقه کړې وه که طالبان د سولې خبرو ته حاضر نشي د هغوی پر ضد به پاکستان اقدام کوي. بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان په اسلام آباد کې تیره ورځ وی خبري غونډې ته وویل چې تمه ده د روانې میاشتې په ترڅ کې بیا څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې او افغان طالبان د خبرو میسته د راوستلو په لړ کې ښایي د څلور هیوادونو سرورخیزو کمیټې پنځمه غونډه په روانه میاشت کې وشي. دا څرګندونې د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان نفیس ذکرا د پنجشنبه په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډه کې خبریالانو ته کړې. که څه هم ښاغلي ذکرا د څلور اړخیزو کمیټې د پنځمې غونډې د جوړېدو په اړه هیله مندي ښودلې، خو نوموړي دانې دي ویلي چې دا غونډه به د روانې میاشت په کومه نیټه جوړه شي. نفیس ذکرا د څلور اړخیزو کمیټې د راتلونکې غونډې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي پروګرام لرو کوشش کوو چې ښایي په مې میاشت کې څلور اړخیزو کارډینیشن کمیټې پنځمه غونډه جوړه شي. که څه هم د غونډې نیټه نه ده ټاکل شوې، خو همدا میاشت مو په ذهن کې ده. په ورته وخت کې به افغان طالبان د خبرو میسته د راوستلو کوششونه هم جاری وي. د تیر کال په وروستیو کې په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه په جوړ شوي ایشیا زر کانفرنس کې د افغانستان د سولې بهیر د مرستې لپاره د امریکا، پاکستان، چین او افغانستان د استازو یو څلور اړخیزه کمیټه جوړه شوه. که څه هم دغه کمیټې تر دې د مسلو غونډې کړي، خو تر دې د میلا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لار نه ده هواره کړې. د خارجه چارو د وزارت بیان یو ځل بیا ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو پیلولو لپاره به هڅې روانې وي. د څلور اړخیزو کمیټې د هیوادونو ګډ مسولیت بللی او ټینګار یې کړی چې د مذاکراتو میز ته راتلل د ټولو وسله والو ډلو په ګټه دي او له دې لارې هغه څه ترلاسه کولی شي چې له بل لارې نشي ترلاسه کولی. نوموړي همدا شان وسله والې ډلې د مذاکراتو میز ته راوستل ګران کار بللی او په دې لړ کې د حوصلې او زغم یادونه هم کړې ده. د څلور اړخیزو کمیټې د بلې غونډې خبرې په داسې وخت کې کېږي چې په دې وروستیو کې په کابل کې د طالبانو تر خونړۍ برید وروسته د کابل او اسلام آباد اړیکې یو څه ترخې شوې دي. افغان چارواکو تر دغه برید وروسته پر پاکستان نیوکې وکړې او ترې وی غوښته چې د خپلې وعدې له مخې د دغو وسله والو پر خلاف قمونه پورته کړي چې د دوی په وینا د پاکستان خاوره د افغان حکومت پر خلاف کاروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیله مند دی چې په دریو اونیو کې د کابل، اسلام آباد، پیکنګ او واشنگتن د استازو ترمنځ څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. بل لور ته نن په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت دی. له زاخیلوال سره له یوې خبرتیا وروسته مرکه لرو.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انزا کلینیکونه سی
پس کا که هم اور بدون شک مثبت تغییرات را دی پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې دې ځان کا نه دی مکرای
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
ولایت په ولایت پاک راپو او بخشی ولایت په ولایت پروګرام نن د نورستان ولایت ځانګړې شوې ده. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او خپل نظریات د ساجی رډو له نورو اوریدونکو سره همدارس خبرونې له میلمنو سره شریک کړي. اوس په مخه کړو پاکستان ته. د تورخم دروازه له څلور ورځو راهیسې تړلې ده. د افغانستان د دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت او د سرحدي ځواکونو استازو څو ځله تر اوسه پورې په دې ارتباط له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي دي، خو دغو خبرو تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي چې دی په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت دی او نن هم غونډې ورسره کړي دي. له زاخلوال سره مې خبرې وکړې او لومړی مې دا پوښتنه ترې وکړه چې دغه ستونزه به څه ډول هواری شي.
ما دلته خصوصا د هغه مقامات سره یې چې په دې اړوندې تبن تسلیم نیولی دی یا صلاحیت ته دغې وظیفې لري، هغې سره ما د سهار نه څو بحث درلودې. یو مهم بحث او مجلس مونږ د دې ورځې په آخر کې دی. زما امیدواري دا ده، البته هېواده به مشکله وي ځکه چې مونږ هم یو موقف لرو، نو اضافه بحث به ما غوي چې د خپل موقف نه په دفاع سره یو نتیجې ته ورسېږو. او د دې نتیجې په پایله کې طبعا هم دغه کړکېچ یو څه هوار شي، حل شي، او هم د تورخم لارې بېرته پرانیستل شي.
زاخیل ول صاحب، تاسو ویل چې تاسو یو موقف لري، افغانستان یو موقف لري، د افغانستان موقف څه شی دی؟
تفصیلات ته ډېر نشم تللی. هغه دا دی چې دلته دوی یو سیمي خاردار چې دی رښتیا ده چې د صفري نقطو نه البته دوی وایي چې سل متره داخل کې دی، خو د دېرش نه تر پنځوسو زموږ طرف وایي. په هر حال کې په دې مخکې بحث شوی او دسنه چې بحث نه شوی توافق هم صورت نیولی و، دسنه چې نه یې نیولی، خو هغه توافق په یو سلسله د نورو توافقاتو کې و. نو زموږ د خوا البته مسؤول ارګانونو موقف چې منطقي موقف دی، هغه دا دی چې په دې سلسله د دوه درې توافق کې چې صورت نیولی دی، چې یو یې تطبیقېږي همزمان دې هغه نور هم تطبیق شي. چون دا یو توافق دی چې دواړو طرفو مخکې سره البته په دې باندې مجالس نیولي دي او یو نتیجې ته رسېدلي دي. د هغه مغې نتیجې په رڼا کې او د هغې د تطبیق په صورت کې به حل د دې شونی اوسي، او امید هم دا دی چې په هماغه شکل باندې یو حل راوباسو.
یعنی ستونزه لکه څرنګه چې تاسو یو څه ناڅه ترشی کړه، یو څه زړه ده او پخوانۍ ده، او کنه بل ورته بل او کنه داسې ښکاري چې ځینې سیاسي فشارونه هم وي، ځکه چې په دې وخت کې د افغانستان او د پاکستان روابط داسې بهتره نه دي لکه څو میاشتې مخکې چې
عموما تاثیر لري. عمومي وضعیت سیاسي او د اړیکو تبن په دې موضوعاتو باندې تاثیرات لري. داسې موضوعات که په یو بهتر ماحول کې په اسانه حل کیږي، په یو دشوار ماحول کې چې وسی لرو یو څه ستونزمن کیږي، نو هغه مغلقیت شته. عمومي فضا د روابطو ډېر ښه حالت کې نه ده، دا ورباندې تاثیر ګذاره ده. سیاسي موقفونه او نور موقفونه تبن چې سره په تضاد کې دي ډېر ښه نه دي، دا ستونزه شته. خو په دې ټولو نیولو سره تبن بیا مذاکره د لارې حل دی. مذاکره به کوو، خپل موقف سره بیا هم په هغه چارچوب د مذاکرې هم هغه زموږ کوم تصامیم چې پخواني دي او هغه موقفونه چې په هغې باندې تبن موږ خپل پخواني بحثونه د دوی سره لرلي دي، د هغې سره په نظر کې نیولو سره به زما امید دی چې وبه کړی شو چې یو حل راوباسو.
زاخیل ول صاحب، ځینې کسان چې په تورخم کې دي، انتظار دي یا د ډیورنډ کرښې له هغه خوا افغانستان خواته ځي یا د افغانستان لخوا د خیبر پښتونخوا په خوا روان دي، هغوی له ځینو مشکلاتو سره مخامخ دي، څه فکر کوي د دوی دغه مشکل به یو ډول د افغانستان خبرې تر تاثیر لاندې رانولي چې له پاکستان سره ځینې خبرې ومني؟
نه نه نه، ما پرون نه لیکلو چې افغان خلک د فشار نه راوړي، چې خوشبختانه نه راوړي. مونږه مهنتونه په خوا هم ګاللي دي، اوس هم ګاللی شو. زورونکي دي ما دپاره، ولې نه دي زورونکي چې د خپل مریضان ګورم چې په یو بد حالت کې پسته دې خوا ته یا اخوا ته د هغوی دشوار انتقال کېږي، هغه اسانه خبره نه. من هذه الفرق ما ده مجر طبعا ملي جت شيء ملي جاها تقولنا فرصة دي إنه باقي كده في تاسم كده نحكم نور دنيا بركون إن شاء الله إن شاء الله جاها تاسيل لنا مدي لا رأسي سارة ده ده جوال الشخصي عاطفي على خمون كده خو أخو خو تاسيل لنا درازي مگر تسلیمی است که کم دیگه آنو بیاد دیل جدا ساتو
زخیل بل سب مننه
بطاسنه
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ ایس بی اسلامي سره د سولې په خبرو کې پر مهمو مسایلو موافقه شوې او راتلونکې یکشنبه به دواړه لوري خپل وروستی دریځ اعلان کړي. د دغې شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو څو ورځو کې د دواړو لورو ترمنځ مذاکراتو کې ښه پرمختګ شوی. قسیم سلیمان د کابل راپور لري.
د سولې عالي شورا وایي چې د دغې شورا او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره به د سولې خبرې راتلونکې یکشنبه نهایي سي. د دغې شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري پر مهمو ټکو موافقې ته رسېدلي دي. د نوموړي په خبره له حزب اسلامي سره په مذاکراتو کې اساسي خنډونه له منځه تللي او هیله یې څرګنده کړې چې ډېر ژر به پاتې موارد هم حل سي.
د حزب اسلامي هیئت چې کوم خبرې روانې لله الحمد مخکې ورسره تللي و یو حده پورې چې کوم اساسي مادې وې تقریبا ورسره توافق ته رسېدلی و. ځینې معمولي خبرې پاتې دي چې یکشنبه په ورځ باندې به نوې خبرې سره استاسو په خدمت کې به یو ان شاء الله.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د مذاکره کوونکي پلاوي او حکومت ترمنځ له تیرو شاوخوا دوو میاشتو راهیسې په کابل کې د سولې خبرې جریان لري. دواړه لورو د خبرو له پیلېدو سره پر یوې 25 مادي طرحې بحثونه پیل کړل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لسته د حزب اسلامي د مشرانو د نمونه ایستل، د اسیرانو خوشي کول، افغانستان ته د شمشتو کمپ انتقالول، د شفافو انتخاباتو ترسره کېدل او له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وتلو لپاره د دقیقې نیټې ټاکل د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب اساسي غوښتنې دي. خو د سولې د عالي شورا مرستیال دا ونه ویل چې له حزب اسلامي سره به د سولې وروستی تفاهم لیک کله لاسلیک کېږي. جمهور ریاست هم د دواړو لورو ترمنځ د وروستي سند د لاسلیک کېدو وخت نشي، خو وایي چې د سولې مذاکرات د یوې ورځې یا اونۍ کار نه دی. د ولسمشر مرستیال ویند د واخان مینهپال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي اساسي غوښتنې د ولسمشر تر څېړنو لاندې دي او په خبره کې دغه غوښتنې د قانون خلاف نه وي نو مثبت ځواب ورکړي.
شما خبرداری که رئیس جمهور د سفر لندن
دی تاسو خبری است چې ولسمشر په سفر کې دی. ولسمشر ته د حکمتیار صاحب غوښتنې به چې کله له سفر راسي و به ګوري او هغه غوښتنې چې د قانون او نړیوالو موازینو سره مخالف نه وي و به یې مني
قبول داره.
او موږ غوښتل په دې اړه د حزب اسلامي د مذاکره کوونکو پلاوي نظر هم ولرو، خو له پرله پسې تماسونو سره سره بریالي نه شو. خو له دې وړاندې د دغه پلاوي یو غړي کریم امین ازادي راډیو ته ویلي و چې شاید ځینې کړۍ له حکومت سره د دغه حزب د سولې د موافقتنامې په وړاندې خنډ جوړ کړي. له دې سره سره د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې خبرې ګونګې دي. یو له دغه کارپوهانو څخه حاجي سید داود وایي د سولې په مذاکراتو کې د حزب اسلامي غوښتنې او د حکومت ځواب باید خلکو ته روښانه وي.
ازادي راډیو لوونه ترو
ازادي راډیو د ورځې لخوا لوو ترو خبرونې لري او د ماښام لوو د سهار ترو بجو پورې آشنا راډیو په منځني سپد ولشپژنوي په افغانستان کې خبري شي. د خوست په اسماعیل خیل او مندوسوی ولسوالۍ کې د ښوونکو د نوي شارګوټي د جوړولو کار پیل شو. ځایي چارواکي وایي په دې شارګوټي کې به 215 ښوونکو ته یو نمره ځمکه ورکړل شي. دوی زیاتوي په نږدې راتلونکي کې به د ښوونکو د دوو نورو شارګوټو کارونه هم پیل شي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د پنځمه په ورځ په خوست کې د اسماعیل خیل او مندوسوی ولسوالۍ اړوند د سماوات باغ په سیمه کې د 215 ښوونکو د کورونو لپاره د یو نوي خارګوټي د جوړولو کار پیل شو. د ښوونکو یاد خارګوټي چې په 140 جریب ځمکه کې آبادي کې د ښوونځیو پارکونو د پولیسو د ماموریت روغتون او نورو ټولنیزو خدمتونو لپاره پکې ځایونه په پام کې نیول شوي دي. د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار د ښوونکو د خارګوټي د جوړولو د کار د پرانیستو په مراسمو کې وویل چې په دې خارګوټي کې د خوست د څلورو ولسوالیو د ښوونکو لپاره د کورونو ځمکې په پام کې نیول شوې دي.
ټوټي کې 252 نمرې دي چې څلور ولسوالیو استادان پکې نمرې اخلي. اسماعیل خیل نه د چاپور دوامن ده او د سپیرې ولسوالۍ اوله قدمه کې شهدا دي، په دوهمه قدمه کې خیاندې دي، په دریمه قدمه کې هغه استادان دي چې تر ټولو یې د خدمت مدار وړه.
په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مستقیمه لارښوونه د هیواد په کچه هڅې پیل شوي ترڅو د حکومت غصب شوي ځمکې په ځانګړي ډول هغه ځمکې چې د خونکو د خرګوټو لپاره ځانګړي شوي د غاصبینو له منګولو آزادې کړي. خوست هم د ولسمشر د لوی سراکار قمرالدین شینوار په مشرۍ یو پلاوی تللی ترڅو د ځمکو د غصب مسله نږدې تعقیب کړي. نوموړي د خونکو د خرګوټو د جوړولو د پیل په مراسمو کې وویل،
نه یوازې دا چې په خوست کې بلکې د هیواد په کچه د جلالت وهاب ولسمشر د هدایت سره سم یو باصلاحیته پلاوی ګمارل شوی دی چې د غصب پروسه په ټول هیواد کې د بالخصوص د معلمینو د خرګوټو په اړوند ورته د پای ټکی کېښودلی شي. موږ الحمدلله په ټول هیواد کې لاسته راوړنې درلودلې او نن یې تاسو ګورئ عملا په سماوات باغ کې هم موږ دغه لاسته راوړنه لرو.
هغه شمېر خونکي چې د سماوات خرګوټ کې ورته ځمکې ورکړل شوي د حکومت له دې اقدامه خوښ دي او غوښتنه کوي چې د دې پروژې د کارونو د بیا ودرېدو د مخنیوي لپاره کلک تدابیر ونیسي.
معلمین چې په دې پروژه کې سهیم یو ډېر خوښ یو او موږ مقاماتو ته اطمینان ورکوو چې د دې لږ تسلۍ په اړه به د نو وروسته به د وظیفې اجرا ته په ښه شان دوام ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې د سماوات په دښته کې د ښوونکو یاد خرګوټی د ځایي چارواکو لخوا دوه سری مخکې هم پرانستل شوی، خو سیموالو او دعوهګیرو قومونو یې د کارونو مخه نیولې ده. دا ځل د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د دې آبادیو تر بشپړېدو پورې په دې ځای کې امنیتي پوستې جوړې کړي دي.
په خوست کې مو د ښوونکو د نوي ښارګوټي د کار د پیلېدو راپور اورېده. بل لور ته د نورستان په مرکز پارون کې د 2000 ټنو خوراکي موادو د ساتنې لپاره د ګودام د بنسټ ډبره کېښودل شوه. په دې اړه لسیمې روحل انوري راپور لري.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم آزادی راډیو ته ویل په ولایت کې د بیړنۍ پی خود لپاره د موادو د ساتلو هیڅ ځای نو موجود. نو د همدې ستونزې د هواري په نیت د کرهڼې او مالداري وزارت ته د یو ګودام رغول وړاندیز کړی و چې هغه هم د دوی غوښتنه ومنله او په پارون کې د 2000 میټریک تنو خوراکي او نور واړینو موادو په خاطر بودیجه منظور کړه.
ګودام د نورستان د پاره ستراتیژیک ګودام دی چې دا به 2000 ټنه مواد په دې کې ذخیره شي او په دې باندې به د نورستان د خلکو ډېر ستونزې حل شي، ځکه دلته به یو معیاري ګودام وجود ولري چې د موادو د فاسد کېدو مخنیوی په هغه نیول کېږي او د سختو حالاتو د پاره چې هر وخت کې وي دغه ګودام به د تدیر مومید واقع کیږي.
هغه وایي یاد ګودام به د یو کال په موده کې په پاخه او اساسي ډول ورغول شي چې ورسره به اصلاح شوي تخمونه او د بیړنۍ پیښو لپاره له مرکز او خیریه مؤسسو لخوا کېدونکې مرستې وساتل شي او د اړتیا په وخت کې به دې ته ضرورت نه وي چې دوی له کابل څخه د مرستو پته مشي.
دغه ګودام د وزارت زراعت لخوا نه جوړیږي او د یو کال په موده کې به تکمیلیږي. دې ګودام باندې به 3.3 میلیون افغانۍ مصرف راځي. دا ګودام به په پاخه او اساسي ډول جوړیږي، تقریبا 2000 میټریک ټن موادو زیدو ګنجایش به لري.
والی وای په دې نږدې ورځو کې به د HTV د کانال د اطلاعاتو او کلتور ریاست او د یو شمیر نورو دولتي دارو ودانیو د بنسټ ډبرې هم کېږدي چې پرې به په لسګونو میلیونه افغانۍ ولګېږي. هغه له ټولو هغو ساختماني شرکتونو چې په نورستان کې کار کوي غواړي چې خپل کارونه دي په سمه توګه ترسره کړي او هیچا ته دې رشوت او برخې نه ورکوي او که هر چا ترې د برخې غوښتنه وکړه د ولایت مقام ته دې خپل شکایت ورسوي څو مفسدین ونیسي او سزا ورکړي. نورستان د هیواد شمال ختیځ کې لري پروت غرنی ولایت دی چې په تیرو څو کالو کې د یاد ولایت د آبادۍ او بیا رغونې په نوم په میلیونونو ډالر او افغانۍ راوستل شوي، خو په نورستان کې د آبادۍ په ځای شخصي جیبونو ته تللي او دغه ولایت د پوخا په څیر له آبادۍ او بیا رغونې بې برخې پاتې شوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالقدیر تکین لسابل لیکي کاسا زر ټاپی او داسې نورې غټې پروژې به د افغانانو د بیکارۍ ستونزه حل کړي. خاکسار لسابل لیکي له سولې سره د ګلبدین حکمتیار یو ځای کېدل یو نیک ګام دی. فتانه عثماني لیکي خدای دې وکړي چې دا ځل څلورمه څلور اړخیزه غونډه طالبان سولې ته وهڅوي. محمد اسلم عزیزی له کونړ لیکي هیله ده چې د تورخم لار ژر خلاص شي چې مسافر خپلو کورونو ته ورسیږي. اسلم ارمان له خوست لیکي کده تورخم لار ژر خلاص نشي دواړو هیوادونو ته ستونزې جوړولی شي. او میرویس هلمندی لیکي افغانان باید ټول یو لاس شي چې پاکستان ولې تورخم بند کړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري دوه بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
د تورخم لارې د څلورمې پرله پسې ورځې لپاره هم بند ده او په اسلام آباد کې بیا د افغانستان سفیر وایي چې د دې لارې د پرانستلو په اړه له پاکستاني چارواکو سره د خبرې دوام لري. پاکستان وایي د افغانستان د سولې د پروسې په اړه بل څلور اړخیز غونډه ښایي په روانه مې میاشت کې جوړ شي. اسلام آباد دا خبره په داسې حال کې کوي چې افغان حکومت وایي پاکستان د دې ډول غونډو پخوانۍ ژمنې تر اوسه نه دي عملي کړې. پولند وایي د روانې مې میاشتې تر پایه به افغانستان ته نور 200 سرتیري واستوي. دا سرتیري به د قاطع ملاتړ د ماموریت تر قمندې لاندې فعالیت کوي. د خوست په اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالیو کې د ښوونکو د نوي خارګوټي د جوړولو کار پیل شو. په سوریه کې د حزب الله یو لوړ پوړی قمندان په 14 کې وشل شوې ده. حزب الله وایي د مصطفی بدریدون وژنه دوی ته یو سخت ضربه ده. د ترکیې په زوی د دې هیواد په جنوب ختیځ کې په تازه جګړو کې اته سرتیري او د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کې کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. د امریکا سمندري ځواک وایي د هغو لسو سرتیرو قمندان یې له وظیفې اوس چې سمو د وړاندې په خلیج کې د ایران اوبو ته له داخلېدو وروسته د ایراني ځواکونو لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوي وو. او د قزاقستان د مرکزي ښار قرغندي یوې محکمې دوه کسان له تروریزم سره د تړاو په تور په مند محکوم کړل.
و سم اقتصادي خبرونه نجيبه زمان وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوي چې افغان سوداګرو ته د تورخم لارې د بندیدل عمله په لکونو ډالر زیان رسیدلې دي. د دغه خونی د رسنیو برخې مسؤل سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې د افغان سوداګرو په مالونو ډکې زرګونه لارې د تورخم بندر دواړو غاړو ته بندې ولاړې دي. ښاغلی پسرلی وایي چې په اکثرو دغو لاریو کې خوراکي مواد، ترکاري او میوې بار دي چې د سخت ګرمۍ له امله یا له منځه تللې او یا هم د له منځه تللو په حال کې دي.
زرګونه لارې دې خواته او خواته ولاړ دي او په تمه دي چې دوی باید ورته لار خلاص کړي او دوی خپل اموال باید زر تر زره ورسوي. دغه لارې کې خوراکي توکي دي، سبزیجات دي، میوه‌جات دي، دا هغه مواد دي چې زر خوسا کیږي. تر زمو د تجارانو لپاره سخت ضربه ده. خو هر لارې په زرګونه ډالر باندې، په لکونو ډالر باندې اموال بار دي.
ښاغلی پسرلی له حکومتي چارواکو د دغې ستونزې حل غوښتنه وکړه. له څلورو ورځو راهیسې د پېښور جلال آباد ترمنځ د تورخم بندر د مسافرو او ترانسپورتي وسایطو په مخ تړلې دي. د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې د اوبو د 9 بندونو د جوړېدو تدارکاتي چارې پیل شوې دي. د دغه وزارت ویان عبدالبصیر اعظمي نن ازادي راډیو ته ویل وزارت د تجمن دي چې د دغو بندونو تدارکاتي چارې به په شفافیت سره ترسره کړي.
وزارت انرژي او آب تلاش
لري چې د اوبو او انرژي وزارت هڅه کوي چې په 9 ولایتونو کې د اوبو د بندونو تدارکاتي چارې سش کال پاتې ورسوي. اوس مهال د اوبو د بندونو تدارکاتي چارې روان دي او وزارت به په شفافیت سره دغه چارې ترسره کړي.
ښاغلی اعظمي ویل دوی هڅه کوي چې خصوصي کمپنۍ هم د هڅه وی چې د اوبو پر بندونو پانګونه وکړي. د اوبو او انرژي وزارت د معلوماتو لمخې د دغو بندونو په جوړېدو سره به د کرنې په سکتور کې مثبت او د پام وړ بدلون راسي او ډېره برخه انرژي به په کور دننه تولید شي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدل شي او البته په رادیو کې په منځني صفه 12:29 مشخبرونه خپریږي. مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو او پکې ساس پر حساب شوي پیغامونه خپاره کړو، یو نړیواله مسله راخلو. د اروپا د سترو بانکونو مسولانو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره وکتل او له ایران سره د تجارتي معاملو پر بیا پیل خبري وکړي. دوی غوښتل چې له جان کیری دا ډاډ ترلاسه کړي چې له ایران سره معاملې له سره پیل کولی شي، خو دوی لا هم داسې پلان نه لري. د انګلستان سټانډرډ چارټر بانک او د فرانسې BNP پاریبا بانک چې په خو هم پر ایران د امریکا د بندیزونو د ماتولو له امله میلیونونه ډالر جریمه شوي وو، په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې خپل پلان یې نه دی بدل کړی. جزئیات فرشته جلال زوی په راپور کې.
د فرانسې او انګلستان دوو سترو بانکونو بی ان پی او ستاندرد چارتر بانک پرون اعلان وکړ چې د هغو مشتریانو منلو ته نه دي تیار چې په ایران کې اوسي. د بانکونو ویلي چې دوی په ایران کې د شرکتونو او تجارتونو خاوندانو بانکي حسابونه نشي پرانیستلی او بانکي معاملې نشي ورسره کولی. د فرانسې د بانکونو ټولنې عمومي مشر پرون وویل چې د عدم اطمینان فضا له ایران سره د نړیوالو تجارتي روابطو ټینګولو ته خنډ جوړ کړی دی. د فرانسوي لوري په وینا د امریکا او اروپا په بانکي او مالی سیستم کې فرق د مالی شرکتونو لپاره ستر خنډ جوړ کړی دی. د دویچه بانک مسول جان کراین چې پرون یې د امریکا د بهرنی چارو له وزیر سره وکتل تایید کړ چې پر بانکونو ډیر فشار دی څو له ایران سره تجارتي او بانکي معاملې پیل کړي. جان کراین څرګنده کړ چې پر ایران لا هم د اروپایي اتحادیه او امریکا زیات بندیزونه پر ځای دي، نو دویچه بانک له ایران سره پر تجارتي او بانکي معاملو بندیز نه دی لري کړی. ستر بانکونه په ځانګړي ډول له ایران سره د ډالرو پر تبادلې د امریکا بندیز ته اشاره کوي، ځکه داسې بانکي معاملې ټولې د امریکا له بانکي سیستم تیریږي. امریکا لا هم پر ایران دا بندیز نه دی لري کړی. د نړۍ ټول ستر بانکونه له امریکایي بانکونو او مارکیټونو سره ډېرې پراخې اړیکې لري او د هغوی لپاره سخته ده چې حتی د هغو معاملو د ترسره کولو پر مهال چې د اټومي موافقې پر اساس اجازه ورکړ شوې لږ تر لږه د تخنیکي ستونزو او تېروتنو. نړیوال بانکونه همداراز په امریکا کې د جمهوری ریاست تر روانو ټاکنو پایلو ته ګوري چې په نومبر میاشت کې به وسی. د ولسمشرۍ لپاره د امریکا د جمهوری غوښتونکي ګوند ممکن کاندید ډونالد ترامپ او په عمومي ډول جمهوری غوښتونکو غږ کړی چې د ایران پر ضد به سخت دریځ خپل کړي. بانکونو له ایران سره د سوداګریزو معاملو د بیا پیل لپاره د امریکا له خزانې وزارت غوښتنه کړې چې دوی لیکلی تایید ورواستوي څو په آینده کې د ستونزو مخنیوی وشي. په دې ډول بانکونه غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې له ایران سره د تجارتي معاملو په صورت کې د امریکا له لوري له ممکنو انتقادونو خوندي دي، خو واشنگتن د داسې سند په ورکولو کې زړه نازړه دی، ځکه ویره لري چې شای د امریکا د هغو بندیزونو نرمیدل څرګند کړي چې د بالستیک میزایلو د پراختیا او د دې هیواد د اټومي پروګرام له امله لا هم پر ځای دي. یوه چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې له دې امله د بانکونو مدیرانو ته د جان کیری ډاډ ورکولو هڅې چندان ګټه نه ده کړې. د بانکونو د وروستۍ خبرګون د امریکا او د نړۍ د نورو قدرتمنو هیوادونو لپاره چې ایران ته د اټومي موافقې د عملي ګټو د څرګندولو هڅې کوي ښه زیری نه دی. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر چې پرون یې له جان کیری او د یو شمېر سترو بانکونو له مسؤلانو سره کتلي وویل چې نړیوال قدرتونه باید بانکونو ته قناعت ورکړي چې ایران د پانګونې لپاره خوندي ځای دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي طاهر روشان
گران دوستانو او د ازادي او اوریدونکو د خبرونه قدرمنو منوالو سلام په دې هيله چې جوړ روغ او سوکاله اوسئ. دغه د استاسي د نن ورځې د خوښې د خبرونه وخت را رسیدلی او زه طاهر روشان د هغه د جوړولو او وړاندې کولو ویاړ لرم. قدرمنو اوریدونکو په دې ورځو کې د ازادي رادیو په پیغام سپتون کې ماشين کې ستاسو دوستانو یو زیات شمیر پیغامونه د سولې د بهیر سره د ګلبدین حکمتیار د ځای کې دوه په حق لوه چې موږ د نور پیغامونو پر څنګ د پروګرام په زیاته برخه کې ستاسو دغه پیغامونه ځای کړی او بل کوم تفسیر یې درته خبرو. یو موضوع چې د یادونی وړ ده هغه دا ده چې لطفاً کوشش وکړي چې خپل پیغامونه د امکان تر حده لند او واضح ثبت کړي، ځکه کچې ستاسو پیغامونه ډیر اوږده وي نو دغه پروګرام د وخت محدودول لامل به په بشپړ توګه خبره نسی. او هم هڅه وکړي چې پیغامونه مو واضح او روښانه وي ترڅو موږ او نور اوریدونکي دغه په مطلب او مقصد باندې پوه شو. نور نو ستاسو وخت نه نیسم، راځي چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
الو السلام علیکم، زه بشیر احمد کریمی ام د فاریاب د ولایت او شیرین تگاو د ولسوالۍ د تخونځي د قریه اوسیدونکی، خو فعلا تاسو د ایران څخه زحمت درکوم. پاتل سلام، زه د افغانستان دولت څخه غواړم چې د ګلبدین صاحب حکمتیار دغه سوله ومني. دنس قید شرط او د خپل د زاید افتخار چې د لبیک ویلې د اشرف غنی صاحب او غوښتم کوته او اشرف غنی صاحب دم داسې نه کوي چې د شرطونه دی وتکشیر دې دنس قید شرط خدای اسلام هغه اسلام او یو وادوالو او چې د جګړې څخه لاس کړ د زاید افتخار چې د افغانستان د اسلامي دولت سره پیوستن اعلان کړی دی نو اشرف غنی صاحب هم دا تخیل کوم چې دایم وزارت زړه دا شرطونه دي ومني او امیدوارم چې دا سوله ما فرغت ته ورسي دا به ښه پایله وي ان شاء الله او رحمان و من الله توفیق خدای دې مال سهل او مال سم ختم شي.
السلام علیکم عبدالله ام زابل ولایت څخه دا پیغام درته پیردم چې هغه ګل بجین چې راځي په کابل کې کشمکش به جوړ شي خلک ور باندې راټول شي نو زما په نظر د راتګ افغانستان په امنیت باندې کوم تاثیر نه لري نه به افغانستان د نورو ګاسونو سره مخ شي.
السلام علیکم زه د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اصل سلام زه د ازري ولسوالۍ نه تاسو سره غږیږم. انجینر ګلبدین ته د خدای خیر ورکړي که دا فکر د خپل کړی او کوچا ورته ویلي او دای دې خلای په خیراولی او خلای دې دې مونږ د افغانستان دې دې خاورې دې دې ملت لپاره دې د سولې یو زیری وګرځي او الله دې په خیراولی. السلام
سلام علیکم زمو ترما د پرارو د پراد ولایت د پرارو د ولسوالۍ څخه زنګ ووم. سید محمود هغه په یو وخت د اسلامي د جیبي او کمانډان په پراکه امانیز دا وی اسلامي چې دا رسول پکاره چې ولې دې پداري را برکړي دا دې څه کار اما زه دا خلکو چې ګورم دا داخله وو بارانيان چې دا رسول په پری نیر دي چې دا رسول ساتي ورته مونږ دې اسلامي سره چې دا د سوري شورا امانا وسرناست ولاره وناست کوي اپ دې ار سي اپ دې ار سي کې اسلامي سره دې نو په کې څه نه سره دا وي ول دې خو یې شاته تقاضا نه لري د طالب سره زبا دې څنګه دا سولې کولای شي نو خدای خو دې وکړي د اسلامي سره د رسول وکړي دا د اسلامي د بندیان هم دې د بندیان خدای وکړي لکه او خدای د افغانستان ته سولې راوړي موږ به دغه دعا وکړو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ د لوګر ولایت نه محمد حنیف خبر کوم. حزب اسلامي غند لوی جنایتکار که دنیا که نسته نده سنگه واسه حزب اسلامی دیر قوات دیر چه قوات داری در طول انفجارات سی که طول دیده غیر حزب اسلامی در طرف ها در کم خلق کنه دی وزیلی اول دی ما اخبر دوی وزاره ده تراس در غم خلق چه حالات در غم خلق تاس را اگه زمان سند موگه دی موگه مولی سوک پرگه دی نه دی موگه زندی سوک پرگه دی مال دی موگه نپیسی هم اخلی دشته دی موگه وحی تکوی پیندل اصنا فرشل نفر موگه بانی پوزور دوری خوری زنانم تکوی مازان هم تکایی اتا کسان سی پولیش سی آقای نه پریگیدی سی شهیدان کی گیل که زمان خواه که خاک سی عسکری یا بل سوک سی حزب اسلامی پا کم مستر دو بانید یا دای وای سی دا حزب اسلامی یا اولای حزب اسلامی نه لوی جنایتکار ای سوک نسته افغانستان در برباد که در جنج کپلی در حزب اسلامی کپلی در. و سلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نظر د محترم حکمتیار صاحب پراته کې همدا ده. زه وایم هر هغه نیک اقدام ده هر هغه پیل هر هغه قدم چې د سولې خواته اخیستل کېږي د افغانستان د جوړې خواته اخیستل کېږي د تفاهم او ثبات خواته اخیستل کېږي دا اقدام د قدر وړ ده او باید موږ دې ته ارزښت ورکړو. خو بعضې متاسفانه ویلی سو چې بعضې کړی دلته په افغانستان کې نه غواړي چې صلح او ثبات راشي ځکه چې د هغوی هغه ډکې چې بېله نه لري خپل موقف یې ټینګ ساتلی ده په سیاسي لحاظ یا په نظامي لحاظ باندې یا په اقتصادي لحاظ باندې هغوی نه غواړي چې په افغانستان کې صلح او ثبات راشي. هغوی همداسې ګډوډي غواړي او بس دا خلک په دې همدې ګډوډیو کې دوی شکونه کوي دوی ګټې لري دوی خپلې نفې لري. که چېرته خلک دې ته اشاره کوي بس خلک چې دلته دا جنګسالاره ډله وله نو موږ داسې وایو چې که چېرته موږ خلکو ته یعنی هغه خلک چې راځي د سولې له پروسې سره یو کېږي او موږ ته د جنګسالار لقب ورکړو دا د سولې او دا د جوړې او دا د ثبات لاره نه ده. ځکه چې که وغواړو چې له خلکو سره موږ اقتصاد وکړو په هیواد کې نو بیرته دا یو دوام دی جنگ ده. او بیا په دې فسادونو کې په دې بدبختیو کې څوک نه دی شکل.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
سلام علیکم. زه احمد الله دروزګان ولایت دراوت ورسوالي وشدون کیم. نور دراوت د درې میاشتې کې چې لار باندې ده د خوراکي توکو د کموالي سره مخ یو بوجي وړه په 4000 روپۍ ده. یو لیټر تیل په 300 کلدای دی. والي صاحب کومندان د میهول سوال د خپل چوکۍ په خاطر دا د 10 دی نه وایي. سلام علیکم. السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د هراوت ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دغه شپږ اووه میاشتې کېږي چې وروره دغه سړکان بندې دغه ولسوالۍ وروره دغه پر جراوت باندې چې راخلاص ولسوالۍ دي دغه د شید اساس په نامه ولسوالۍ او د سراب په نامه ولسوالۍ کې انډیکیټور سره بندې دي. وروره دغه مشپلې ولایت روزګان ولایت نو سرعت للی دغه د وروره چې عمومي لار هم را باندې بنده ده. وروره ته چې راشې دا ژوند خپل ووینئ ته چې 2 ساعته دي دا شاعتان راواز تېره شي عمر صاحب چاغه راځي دغه منځکا وویني چا وروره دا لار بند ده کنه ده وروره راځي دغه لار وویني دا منځکا وویني ځاغه د ولس سره دا خبرې وکړي دغه شپږ اووه میاشتې کې چې وروره دغه منځکا بند ده. موږ وروره د سهار د ماښام په ډوډۍ کې سیاریان یو وروره دا لار ولې نه لیکېږي ولې داسې کېږي. وروره ته څه راځي معلومات وکړي موږ در به درې بیچاره یو یو خاتم لار راغله مرزان لرو دغه لر شیدان لرو کشمګیر لرو چې څه راځي موږ په ژوند کې راوي دغه استاد څخه بلویل مهرباني ده تاسو دا غوښتنه کوئ چې سراتې د منکوونی نور مو وخت نه ځای کوو تر خدای مستاره ما خدای کامیاب لره. السلام علیکم.
سلام علیکم. زه تور خامد له اندې وری ما منګورور دي ترافیک نډیر بازار کې خلک وایي چې غلې دي چورول کوي د شپې دا د ورځې غلې دي ورور د ورځې موږ چور کړو موټر مخ کې ولري یو ورغول راځه دوا سوا یا پلیټ شي یا اسناد اخلي او ګشک دی سره وګور غن بشارک د سپاری موږ دا څه پای نه لیدل چې بلیا ز خدای بلیا ز قران باقي خو هغه ګډه وړه شول ورو ده د ظالمانو خو موږ بچ کېږي کنه موږ زه نه لیدل چې زر دي خلک هم خور دي دا غل ټول ورک شي اتر اپو دی ولې چې ما غل بارت بي کیږي کی و ټول رضا د جوړ دي روپې شل درا دي ګورو به چاو کې ولاي.
السلام علیکم. زه تا اولاد کندهار ولایت څخه سماعت کوم. محترم اشرف غنی صاحب توان چې د کندهار برق مستر ته شو عادي جراکي د برق سره ورڅولې د وکاله دي دغه د حکومت پر اساس د برق معلومات نو سوا سلام.
السلام علیکم. د ازادۍ اوریدونکو کارکونکو ته سلام. بعد سلام از د ملي اردو سربازم باید د بالا مرغاو کې عملیات وشي. طالبانو ډیر هاو حضور کړی دي باید د چخو صحیح تسکری عملیات وشي او دا مکتبونه ورسه ورانی جوړ دي. و سلام خدای په امان.
السلام علیکم. بعد له سلامه ازادي لرو دې کې پرمند لدی بیا خصوصا د ازادي وحدن کو سترونه نو موږ غواړو چې ازادي لرو خپل کار وکړي او د ټولو ازګونکو نظرونه ازاد سره به برخ پاره کې لا شنه چې دولت وکړي هر وخت جد باندې خبره وکړي. وسلام.
السلام علیکم. زه حاجی محمد لا د زابل ولایت نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. زمانه کې هلي اسلامونه ومني وستل السلام زما د تعلیم او تربیه د ریاست څخه دا غوښتنه ده چې په زابل کې نن ورځ زیات شمیر ماشومان تعلیمي ماشومان نن ورځ د تعلیم څخه ډېر برخې دي. د هغو ټول یو علت او سبب دا دی چې ډېر زیاتره د غریبانو زامنان د مظلومانو زامنان د هغه بیوزلو او خلکو زامنان او مکتب ته ځي چې هغه په کور کې د ماشام د ډوډۍ وس او طاقت هم نه لري. لیکن حالت په مکتب کې دا فشار پر لګیدل دي د سوم دي رئیس چې تاسو به کالی کوی یو قسم شین ټوکر دی تاسو به دا ټوکر کوی بیا په خیا چوروي په پلان کې دکان کې خرڅیږي. نو دغه مظلومانو غریبانو سیدی هغه واسو قدرت نه لري د چا درې زمناني د چا څلور زمناني د صرف ټونی روزانه پیدا کیږي هغه د کور په وچري د کور چلاو کو کې یو مریض د نه جوړه علاج کو کې د کور کرایه په ور کې لیکن بیرته د دې وجې په خاطر باندې خپل ماشومان د مکتب را ګرځولي دي او موږ یې وینو چې په کوڅو کې ګرځي نو زما د ریاست تعلیم څخه دا غوښتنه ده که چیرې دغه شاګردان ته یا د دولت خوا د بودیجې څخه دې دغه کالي ورکول شي او که چیرې هغه نه یې په وس سپره نو بیا دې اجازه ورته وکړي چې خپلو مکتبو ته ولاړ شي په هغو تیرو جامو کې نور مو وخت نه ضایع کوم السلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جوگاد ولایت ولسوج محمد اغیر نه دی دینه د کلینا زنګ وهما موږ خیاو دا ډیر اغل رو ګلال رو سمګ سمسن را لګو د موږ سمسن نه نشو د موږ کوم پیغامونه چې تر دې دوه غام نه نشو وي نو که تاسو کوم تر شات خوري شو سوا څه برا ده موږ د عالمین ان الله سبحانه چې در فضای او ذات معرفت نه او سار حلق نه کله دته چې کې د دې د سپې دنیا سي ټولې د خلک چې پیسې دي کنه لري اغان د جبران ټولي دا بچرګان کتاب واخلي کتابچه واخلي قلم واخلي شو واخلي د دې سپه معلم ته ورکی دستم نست معلمین دي ټول دغه پیسې د لکون امکان لري دغه هغه وتر چې مکتبونه وتر چې خلک چې مکتب نه اخدیر خلک د مکتب نه بچان وستري دي یورپې د نسورو پیسې نه لري د دې سپه کوم کې زه بچره یاد ته اعتماد دي د مایوبینو بچان دي یا څوک نه لري دا غوړې دي چې وزارت معارف نه موږ ته مکتوبونه راغلي دي که څوک پیسې نه ورکړي نو هغه د مکتب نه خارج پس سلام
ګران اوروره تاسو خپل نوم هم نو ذکر کړئ خو په هر صورت دغه د ستاسو پیغام خپور کړ او بیرشمته مخپور کړ البته دا یو ټوکا چې موږ په هیجو تاسو هم په ټوکا کې د رشوت خبره کړو زموږ لپاره رشوت دادی چې تاسو خپل پیغام په واضح او دا ورېدو ورته ثبت کړئ او بل تر ټولو غټ رشوت زموږ لپاره دادی چې مسؤل چارواکي دغه پیغامونه واوري او د هغه د حل لپاره عمل وکړي نو په دې هله چې تاسو دغه ستونزه هم حل سوي وي او په دې هله چې بیا هم موږ ته ټلیفون وکړي ستاسو د روغتیا او بریالیتوب هیله من یو
وایه السلام علیکم عبد العلیم د کتاب د تیزی د ولسالی ته خبرې کوم ما د شرکونی څخه دغه خوښتي سره چې دغه بنجان د مشترکه واجیه وکړ دا بنجان جرایله کې او بل غشتنه می دغه د چې د کندهار د تیزی د ولسالی کې کاروبار نشته خواري نشته ځکه چې خلک ټول په نشو اخته دي مرغارو چې داسې سپکی په افریقیا په اړه کې چې یو خلک یو کاروبار پکښ وکړي نو کارونه ټول په ټاپه ولاد دي سلام علیکم د ازادي درجه څخه مننه کوم
پیغام سب کول مدد د زابل ولایت لا صغر ولسوالی نه خبر کوم ز فجیع اسمت لا دا خبر کوم چې زمر په دغه کې تاسو د واکسین پر دغه باندې ډیر ټینګار کوي خو مګر مرسته د واکسین خلک چې دلته راشي هغه پر بشپل واکسین نه کوي او کوم د طالبانو له خوا زه هم ته ټینګار نستور باندې خو مګر دلته هغه کومه مسؤلې ادارې چې د خپل کار سم تر سره په نه رسوي او هغه چې راشي دلته موږ باید کورونا ټول پاتې وي او هیڅ چاته واکسین رسیږي نه زموږ خبره باید د زابل او مقامات ته او دفتر ته ورسیږي السلام علیکم
سلامونه د ازادي کولو کارکونکو او د ټول اوریدونکو ته ما غوښتنه د جبار صاحب قهرمان څخه دغه ده چې تاسو خو د سنګین ولسوالي هم علاقې چې د نوزاد و د مسکلا ولسوالي نه کړله د سنګین ولسوالي هم علاقې د تنزل سکالې کې چې د سنګین ولس کور کور دی هغه مرده او کتابر خو ته کلی دی یا بل خار ته کلی دی په کې طالبان د خلک ظلمونه په خلکو ظلمونه کې خلک خو ته سره دي خلک و ته سره در کې څه څنګه ول څه علي هم پر یا خدای پر یز دی خلک و دغه طالبان سره پر یز دی خلک به درته و ته ست درته او کاغه چې هم نه کوي د سنجن د میوان کولی اردو د کومندان په خزما دغه وسنه د څه د سنجن ملک په پو مولي دا څه خلک دي دا خو د طالبانو خلک نه دي طالبان په زور په مسله کې دوی په زور یې نه غواړي چا په زور یې نه غواړي روپی په زور یې نه غواړي قسم په خدای دې کپ څلو قص په یو لایا په طالب راځي دا یې طالب په کې د څه د کاري جنگ دی
پر پیسو باندې ځان دي شو خلک خپل د خپل د طالبان در ډول هغه بشي چې د امریکایي طالبان زلمان دي. السلام علیکم زما پیغام پور کې چایم
زه سبحان الله د تاسو په ځل له سایوان خوردو دی له ایوال چې خطا سره دغه پیغام پرېږدم. زموږ د خوراکي توکي کوم چې دی د زموږ غو مثال کوم غوښه دا چې کوم نور څه نه راځي دا موږ په مرزمه توګه نه راځي دا غوښه نه راځي چې شل راځي اجر راځي چې تریسي تر اورځي دي نو هغه بوی کړی دی نو ولې نو دا د مرکزي دولت څخه دغه توقع لري زموږ دغه څه کوم یو دا دا موږ په مستقیم توګه په مستقیم لپاره باندې موږ ته توضیح کړي. والسلام.
سلام علیکم. زه عبدالحمید د 2015 میوان کو دی ورته د لمړی لواس چې ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې زموږ غذا ډېره بېکاره ده د خوراک نه ده د شلو ورځو د یوې میاشتې غوښې ایښي هغه چې راځي دوی هم نیولی بېخي د خوراک نه یې نو موږ نه په کنډه کې نماینده لرو د ګرکو د اردو په شاته یو نماینده شته بعد موږ ټولې تر خپیا پیسې ورکړي وچه خرچه ورکړي ډېر کنډک ته خپله خرچه ورکړي چې هر څوک خپله خرچه کوي. والسلام.
زه عبدالواحد د لوګر نه ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. باد له سلامه دي ما غوښتنه له تاسې نه دغه ده چې زمونږ خبره د زراعت له مشرانو پورې ورسوي چې ما د زراعت له مشرانو نه دا غوښتنه ده چې سکل په لوګر کې بادام زردالو دا ونې ټولې یخ ولې چې ټولو خلکو حاصل خرابه شو. زما غوښتنه دغه د زراعت له مشرانو نه چې تاسې داسې یوونه له زمونږ هېواد کښې نه وي له ګاونډی هېواد ونه یې راوړئ چې وروسته ګل کوي داسې ونه راوړئ چې ډېره وروسته ګل وکړي د حمل په 18 په 13 په 20 باندې دلته هر کال هر وخت یخ وهي هغه د ونې داسې نیال را وارد کوي چې مقصد هغه وروسته ګل وکړي. دغه دې ما غوښتنه د زراعت له مشرانو نه ده. نور هم په مخه ښه
زموږ دا پیغام ده چې د کندهار په ولایت کې د ملکي شفاخانې ډاکتران ټول دواوې تر میاد تېرې خلکو ته ورکوي. زما انډوالا هم ورغلي دي ټول هر یو چې ورشي هغه ګولۍ دواوې تر وخت تېرې وي دا خلکو چې ورکوي ټول غریبان خلک دي او بل له دغو دواوو څخه استفاده کوي نو هغه دواوې د دوی د مرګ سبب شي. نو که دغه ما پیغام مو مشرانو ته ورسېږي او هغه خلک چې په دغو هسپتال کښې کار کوي هغه د ټول تر پوښتنو را لاندې راول.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دادو ازادی ته مې ډېر سلامونه تقدیم دي. زه ملک محمد اګل د ولایت د کاپیسا د نوآباد له کلي نه تماس نیسم. د منګ په نوآباد په کلي کې خلکو ودو کې په هر ودو کې ډزې کوي ډېر براګنده ډزې کوي دلته خلکو په یو هېره خلکو کې اچوي. دغه زما خواهش له غټو مقاماتو نه ډېر خواهشمند یم چې دغه توجه خپله ډېره شدید توجه په د کاپیسا ولایت ته وکړي او زر ته زره یو کم خاص ګروپ راولېږي دلته چې دغه امنیتي واکونه د خلکو ته دي د ملت خلکو ته دي دغه واکونه زر ته زره انشاءالله چې دی د پای ټکی ورته کېږي چې زر ته زره دغه غیر معصول مسله پاک ټول کړي او دا نوآباد ته شخصي په کاپیسا کښې په نوآباد ته ډېره توجه وکړي. ما د رادیو ازادۍ له کارکوونکو نه او له غونډو تخنیکي همکارانو نه ډېر خواهشمند یم چې زر ته زره دما غږ لوړو مقاماتو ته ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
ګران اوریدونکو، دا و هغه پیغامونه چې تاسو ګرانو دوستانو د ازادي راډیو په سیستم کې ثبت کړي. نو په دې هیله چې تاسو دغه پیغامونه د اړوندو چارواکو تر غوږو پورې رسیدلي او د دغو ستونزو د حل یوه لاره پیدا سوې وي، د نن ورځې دغه خپرونه پای ته رسیږي. باید یادونه وکړم چې دغه خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو څخه جوړیږي. نو په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه راولېږي او په هغه کې خپل نظرونه، ستونزې او وړاندیزونه بیان کړئ. تر راتلونکي خپرونې پورې تاسو ته ښه روغتیا او آرام ژوند غواړم. خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو لوونه ترو
سلام و روز بخیر. 3 بعد از چاشت به وقت افغانستان شد و به این برنامه از رادیو آزادی ما فرشته نگاه شما را خوش آمدید میگویم. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. در یک ساعت